د وایس اف امریکا جوبه د ګلو کډر منور دونکو د خبری خبرونه ته شراغ لاست نن د چهارشنبه ورځ 2019 کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده وختونه سویدی په کوټه کې د شپې لاس او کابل کې 9:30 بجې او قربا يم ز نصیر کاکر په مراګرزم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي که طالبان سوله غواړي نو سوله به ورسره کوي او که جنگ غواړي نو جنگ به ورسره کوي. نن په کابل کې هغه دا هیله هم څرګنده کړې طالبان د سولې خبرو ته آماده سي. او د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند وایي غواړي چې د پوجي عدالتونو موده نوره هم وغځوي، خو د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي لا تر اوسه له مخالفو ګوندونو سره موافقې ته نه دي رسېدلي. په پاکستان کې د څېړنې یوې ادارې ویلي په پخوانیو قبایلي سیمو کې تر نورو وختونو تیر کال امنیت تر څه حده خوندي و، خو له سیمې څخه د پارلمان یو غړی محسن داوړ وایي امنیت خو په جیل کې هم خوندي وي. دا او قدرمنو اوریدونکو د نورو رپورټونو تفصیل به راسره هم په دې خپرونه کې ګورئ. وایس اف امریکا جوبه د کډرمن اوریدونکو بیا هم شراغ لسته خبرونه ته په خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه مرکه او څېړنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو، خو یادونه درته وکړو چې د ډیوه ځانګړې اونیز خبرونه له واشنگټن تر خیبره به هم را سره په دې خبرونه کې شامل وي او ریدل او لیدلې مهیروي. او اوس هم له افغان سولې څخه په خبرونه کې پیل کوو چې د امریکا ځانګړې استازي زلمی خلیلزاد ویلې دي چې که طالبان سوله غواړي نو سوله به ورسره کوي او که جنگ غواړي نو جنگ به ورسره کوي. نن په کابل کې هغه دا هیله هم څرګنده کړې ده چې طالبان به د سولې خبرو ته آماده سي. په دې اړه باندې به حال اخلو زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت په سټوډیو کې را سره ملګری دی، له هغه څخه به تفصیل اخلو. ستړي مسي او په خیر رالی.
په خیر،
مننه له تاسو څخه. پیر صاحب، تر ټولو مخکې کوم دار ته وایي چې زلمی خلیلزاد په کابل کې څه فعالیتونه و نن د چا چا سره لیدکاته کړي دي او دا خبره چې کړې ده دا څرنګه او چیرې کړې؟
دا خبره خود نه پښتنه سوي په هغه جواب شته دا خبره کړې دي د ملاقاتونه کړې دي اشرف غني سره او چکم کامی حکومت دا غوي د غړو سره، او بنیادی خبره دا کړې ده چې سره د طالبان په کار ده چې دوی خبره تکښېني او که دوی خبرې کوي نو خبرې ورسره کوو او که جنگ کوي نو جنگ ورسره کوي. ورسره بل د مهمه خبره دا کړې ده چې کوم سیمایز لیول باندې د وی چې یو اجماع ډیره ضروری ده چې دا ټول هیوادونه مرسته وکړي، او د وی چې د کوم دوره کړې ده چین ته تلای او متحده اماراتو ته هند ته ټول په دغه راضی دي چې موږ مرسته کوو، خو بل په کوم بنیادی نقطې چې دوی چې راضی دي هغه داده چې دا چې کوم ها عمل ده د سولې د خبرو والا دا د افغانستان په واک اختیار دوی په مشره او دوی په کنټرول شي چې وي. او بل بدن دا پښتنه کړی و چې طالبانو سره به بلغونډه کله کېږي نو دوی چې موږ په هغه باندې کار لګیا ده او ضربه اوسي تمه لرلې ده. نو فلال خدا دا غو دغه نه بعد داسې رپورټونه هو چې دا یو پاکستان ته ځي، خو پاکستان
په دې باندې به خبرې کوو. خو تاسو د سیمایز اجماع خبره وکړه، د سیمایز اجماع په حواله سره کوو نو په دغه کې تر اوسه پورې ستونزې څه دي؟ او بله مهمه خبره دا ده چې ضروري ولې ده؟
نو چې ضروري خو ستونزې به اول راځي. ستونزې خو داسې دي چې اوس څرنګه دا خبره شروع شوه دا عمل لا نه ده شروع، خو عمل شروع کولو لپاره خبرې شروع دي. نو هغه شی داسې اندازه وسوه چې اول جدي شی غونډه وه هغه وځنډېده، بیا په کت قطر شوه هغه وځنډېده، اوس داسې لیده سي چې قطر او سعودي چې کوم خپل جنگ ده هغه اوس په د افغانستان په دغه د سوله په عمل شي نظر انداز کېږي. نو مایک پمپیو تلای و سیکرټري خارجه چې ده سعودي ته هم لاړه، قطر ته هم لاړه، اورې هم په دوی دا زور ولګولی چې یاره دا خبره شي موږ سره مرسته وکړي. او هغه دغ نه علاوه چې موږ وګورو ایران اوس نږدې وخت شي ښکاره وویل چې موږ طالبانو سره اړیکې لرو، ملاقاتونه یې کړي دي. ایران به کله هم نه غواړي چې دا سعودي په لاس دا عمل ورکړي. سعودي به دا نه وایي چې ایران هغسې، ورسره چین ده، ورسره روس ده. نو دا ضروری په دا ده چې ګوره که فرض کا دا خالی دا غونډې پاره چې غونډې پاره دوی ناراضي کېږي نو عمل خو شروع کول اچرته خبره ده. نو بل نور خبرې دي په ایجنډې باندې اختلاف ده. ذبیح الله مجاهد چې کوم دوی ویان د طالبانو هغه خدا دړه کې ورکړی دي چې موږ به دا خبره بالکل سره خبره نوزو مور سره خبره کوونه ولې چې دوی وایي چې نومبر 2013 سره امریکا دا وعده کړی و چې موږ به د ځواکونو او باسل په افغانستان نه او د افغانستان خاور نه نور هوادونو ته خطر نه جوړول دا ګارانټي به موږ ورکو خو طالبان وایي چې ګارانټي خو نه دی راکړی نور خبره پکښه دی ایجنډې شي نو ستونزې ډېرې دي او چې کله پورې دا هواد سیمایز اجماع نه وی نه مانه د خاصه د خبر وسره شروع سی
او بل خبره چې پاکستان ته هم ټاکل سي او چې زلمی خلیزاد به سفر کوي خو تر اوسه پورې ګمار کو چې نه دی تللی
بالکل دا سه لیدسی چې پاکستانی مطبوعات حکم دا وای هغه وای چې پرون لیزا کرټس چې کوم ډایرکټر د نېشنل سکیورټی کونسل شه هغه تللی دا او دا سه وای چې لکه سرکاري توګه خدا سه اعلان نه دي سوي چې خبره سوي دي خودي دا وای چې پاکستان نه بیا دا غوښتنه کوي ور بیا چې تاسو ته طالبانو باندې فشار واچوي چې دوی خبرو تکشيني او دا عمل شروع سي او خبرو سه چا سره تکشيني چې افغان حکومت سره نیخ باندې تکشيني او دغه یو چې کله پورې دوی نوی ناست نو کوشش په امریکای بیا وی دا یو پیغام ده چې تاسو مرسته وکړئ هغه مرسته چې کوم تاسو ویلې چې موږ یې وکړو او مرسته دغه د طالبان یا مجبور کړي چې ښه خبرو ته یا راضی کړي چې په چا طریقه هم خو دا عمل شروع شي
ډیر مننه فیروز پرشا صاحب
ډیر مننه
ګلو قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا جوړه خبرونه لا دوام لري لمر سره اوسئ وایس اف امریکا جو دا کتر من اوریدونکو اوس هم یو بل رپورٹ چی راپورونه وای د ایران څخه تیر کال یعنی په 2013 کې شاوخوا اتل لکه افغانان په زوره استل سوی دی چې افغانستان ته رسیدلی دي او هم په دغه کال یعنی پروسش کال له پاکستان څخه یوازې 3000 افغانان چې دی هغه افغانستان ته رسیدلی چې لعمله هم په هغه هواد کې ډېر ستونزې نه یوازې هغه خلک چې له ایران څخه سلسله وي دي هغه په خپل دل دي بلکې حکومت ته هم مشکل جوړ کړی دي نور تفصیل د وایس اف امریکا پر ریپورت کې ما وش جلیل درته وړاندې کوي
د امریکا لخوا لګول شوی نوې بندیزونو لامل د ایران کرنسي قیمت غورځیدل او د تیلو بیه زیاتیدل لوجې د ایران نه وتلو باندې مجبور شوی افغانانو شمیره کال 2013 کې نږدې اتل کار کاټ شوی ده د مهاجرت نړیوال تنظیم د افغانستان لپاره مشر لارنس هارت ای اف پی خبری جنسی ته ویلي تیر کال ولکه و د زرا یو سلو پنځوي افغانان د ایران نه واپس راغلي چې د 2013 کال په مقابله کې د شمیره 2% سی واده خغلی لارنس هارت وای وایل افغانز ور
فیلینګ مینی اف د کسهم افغانان په گاونډي هیوادونو کې د کار ډېری نیمګړتیا پوره کړې دي خو د ځینو دغه هیوادونو اقتصادي وضعیت دا نور د افغانانو لپاره په زړه پورې نه دی پاتې چې پکې ایران هم شامل دی
د دې په مقابله کې د پاکستان نه واپس تلونکو افغان کډوالو شمیره 3000 نه کم وه چېرته چې ډېر د کال 1901 اتیایم نه ژوند کوي په 3 ستمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره ایجنسی لخوا وړاندې کړي شوو شمیرو تر مخه په ایران کې قریبا 1.5 ملیون غیر رجسٹر او 1 ملیون رجسٹر کډوال ژوند کوي بې وس افغانان مجبور دي چې د خپل کورنیو ضرورتونو پوره کولو لپاره د روزګار په تکل کې ایران ته تلو په لړ کې سمګلرانو ته پیسې ورکړي څوک چې د یو تن په سر 300 نه واخله تر 500 ډالر پورې اخلي نصرالدین هم ایران ته د سمګلرانو په مرستو تللی وو
دوی زه ایران ته لرسیدو 15 میاشتې وروسته بیرته افغانستان ته ولېګلم مالا دومره پیسې هم نه ویګټل چې انساني قچاقچانو ته ورکړم
اتویش کلن عبدالحکیم ته ایران ته د رسیدو یو میاشت پس روزګار خو ملاو شو خو دی اونی ولې شو او افغانستان ته واپس ولېګل شو
زه په خپل کوټه کې هم چې پولیس زوونی ولم او جیل ته راوستم دوی موږ سره ډېر ظلم کوو او خوراک به هم نه راکولو
د کډوالو ډېری کورنۍ کروندګر دي چې په افغانستان کې راغلي بدترین وچکالۍ له وجې کډې کولو باندې مجبور شو
که موږ ته دلته روزګار ترلاسه شي نو موږ به کله هم د نړۍ بلګوټ ته نه ځو خو که موږ سره خوراک له ډوډۍ نه وي نو موږ به په مهاجرت مجبور شو
خدیجه بیبی هم د ایران نه واپس راغله ده. زما زی په ایران کې اواز او د ستوند سره مخ نو ځکه یو کال وړاندې زه هم ایران ته لاړم. تیر کال چې کله صدر ډونالډ ټرمپ د ایران سره کال 2015 کې شوی اټومي تړون نه پشا شو نو د دې وروسته د ایراني ریال قیمت نیم په نیمه راغورځېدو.
دا د وایس اف امریکا جو دا خبرونه لا دوام لري په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه لیدلای شي facebook.com/voadiw. او اوس هم یو بل رپورټ چې د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف وایي چې غواړي د پوجي عدالتونو موده نور هم وغځوي، خو د دغه ګوند او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې لا تر اوسه له مخالفو ګوندونو سره په دې اړه باندې څه موافقې ته نه دي رسیدلي او ډېر لوی اکثریت په غوړی چې دغه قانون پارلمان کې دی منظور کی. اورنګزیب خان باندې یو رپورټ راستولې او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دفاع وزیر پرویز خټک او بارینو چارو وزیر شاه محمود قریشی باندې ګډه یو کمیټه جوړه کړې وه چې مقصد یې د پوځي عدالتونو موده زیاتولو باندې مخالف سیاسي ګوندونه راضا کول وو. د کمیټې یو غړی شاه محمود قریشی نن د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته ویلي دي پوځي عدالتونو موده زیاتولو باندې حکومت به هم یو کمیټه جوړوي او مخالف سیاسي ګوندونه به هم داسې یو کمیټه جوړوي او بیا به دا کمیټه خپلو کې مشورت کوي.
اس پر ہم ایک کنسنسس بلڈ کریں کیونکہ دو تہائی اکثریت چاہیے، کسی ایک جماعت کے پاس دو تہائی اکثریت نہیں ہے اور ملٹری کورٹس کے لیے ایک آئینی ترمیم درکار ہے اور اس کے لیے گورنمنٹ اور اپوزیشن کو مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرنا.
شاہ محمود قریشی وایي چې د پوځي عدالتونو موده زیاتولو لپاره به آئینی بدلون لپاره په دریو کې 2% شمیره پکاروي، کوم چې یو ګوند سره هم نشته، ځکه به دوی د مقصد لپاره د مخالفو ګوندونو ملاتړ اړتیا لري. پاکستان کې کال 2014 په خبر ارمی پبلک سکول باندې برید پس کال 2015 پاکستان مسلم لیگ په حکومت کې د پوځي عدالتونو د دوه کالو لپاره یو آئینی بدلون تر مخه جوړ کړی شوی وو او د دوی موده پوره کېدو پس یو ځل بیا هم د مسلم لیگ حکومت کال 2014 د دې موده دوه کالو لپاره زیاته کړې وه، کوم چې اوس پوره شوی ده او موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت یو ځل بیا دا موده زیاتول غواړي. پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو وړاندې د دې مخالفت کړی وو، خو پاکستان مسلم لیگ مشر او پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف نږدې ورځو ویلي وو چې د پوځي عدالتونو له وجې د ترخګرۍ پیښو کې کمی راغلې ده. البته پاکستان کې دننه او بهر د بشري حقونو لپاره کارکوونکي په دې عدالتونو دا تنقید کوي چې پکې ملزم ته د وکیل او اپیل حق نشته. نږدې ورځو پاکستان کې د بشري حقونو خپلواکه ادارې یا ایچ آر سی پی هم یو بیان کې ویلي وو چې یو جمهوری ټولنه کې د پوځي عدالتونو وجود د ګډوډې لویه وجه ده او د خلک د بنیادي حقونو نه محروم ساتي. سمو د وړاندې پوځي عدالتونو موده زیاتولو په موضوع ډیو ریډیو سره خبرو په وخت قانون پوه لطیف افریدی هم دغه خبره کړې وه چې کوم ترخګرو ته سزا ورکولو ته پرده عدالتونه جوړ شوي وو هغه ته سزا نه کیږي. لطیف افریدی وایي
داسې کیسونه هم شته چې هغوی خپل خپلوان قرآن خوري چې دا خلک بې ګناه دي او ګناهګار خلک مشهور مشهور ګناهګار خلک به دستور د دوی سره گرفتار دي او دا غی خلاف څه کاروایی نه کیږي. څوک چې په ملټری کورس کې ټرای کیږي نو دغه ټرایل نه محروم وي، نه د خپل خوښې وکیل ورته ملاویږي او نه جره کول شي او نه نور سهولتونه ورته داسې ملاویږي.
د پوځ ویان ادارې ISPR وینا تر مخه ګرد هیواد کې یو لس پوځي عدالتونو ته تر اوسه 1 قضیه راغلی دي په کوم کې 500 فیصله شوی دي او په دې کې 310 ته د مرګ سزا او 243 ته د سخت سزاګانو سزا اورول شوی ده.
اسلام اسلام آباد څخه یو بل رپورټ چې په پاکستان کې د څېړنې یوې ادارې ویلي دي په پخوانیو قبایلي سیمو کې تر نورو وختونو تیر کال امنیت تر څه حده پورې خوندي و، خو هم د دغه رپورټ ته په عکس العمل کې له سیمې څخه د پارلمان یو غړی محسن داوړ وایي چې امنیت خو په جیل کې هم خوندي وي او ادا کوي چې پخوانۍ قبایلي سیمې یو ډول په زندان کې بدلې کړل شوې دي. تفصیل ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د فاټا ریسرچ سنټر لخوا د هیواد د پخوانی قبایلی سیمو د امنیت په اړه دا رپورټ وایي. کال 2018 کې د قبایلی سیمو دننه د تشدد ټولې 224 شپېته پیښې ریکارډ کړې شوې چې کال 2019 کې شمېره 315 شوه. رپورټ وایي چې د ترهګرۍ په پیښو کې 19% او د ترهګرو ضد عملیاتو کې 40% کمې ریکارډ کړې شوې. خو سوال دا راپورته کیږي چې آیا د پخوانو قبایلی سیمو د امنیت پر ځای کېدو ګټې څومره ځایي ولس ته رسېدلې؟ په دې لا د شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي موسین داول ډیو ریډیو ته وایي دا ټیک ته چې پخوانه قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ پیښې را کمی شوي، خو دې ته به هم کتل وي چې هلته خلک څومره په آزاد ډول تګ راتګ کولی شي.
الته موبیلیټی څنګه د خلکو تک را تک څومره آسان دی وسونه آسان سره هغې هلته ګرځېدی شي. اوس په وخته موجوده فټا قسم حیثیت د جلخانې په شان دی، د یو ځای د خلک بل ځای پر نشي تللی. اوس دا څو ورځې مخکې لا د شمالي وزیرستان ته د بارۍ خلکو د تک دغه کلاو شو، اجازت خلکو ته میلاو شو، بیا تاسو بغیر د اجازت وزیرستان ته داخل کېدی شي. نو چې دومره ته کنټین کې دومره یو محدوده کې یو علاقه او دومره بند دی اوساتې، نو بیا خو مخامخا چې ته علاقه اوپن کې یو مثال د جیل خانې دغه صورتحال دی، هغه بس دغه د پسته بیا هغه حقیقي تصویر دا مخه ته راځي چې څومره کار شوی دی، څومره ترهګري ختم شوی ده او څومره امو دغله دی.
رپورټ د شمالي وزیرستان د امنیت په اړه لیکي چې د ضرب عذب د عملیات وروستو سیمې ته د بې کوره شوو تنانو د بیرته تګ عمل روان دی، خو دا سیمه د نورو علاقو په نسبت لا زیاته د ګډوډي ښکار پاتې شوې چې د کال 2018 په نسبت پکې دا ځل د ترهګرۍ 85 پیښې ریکارډ کړې شوې. دا شمېره کال 2018 کې وی شوه. د فاټا ریسرچ سنټر سیلنکار عرفان الدین په پخوانی قبایلی سیمو کې د امنیت صورتحال خوالی د ترهګرو پر ضد د پیل کړې شوې پوځي عملیاتو سره تړي، خو وایي شمېرې ښایي چې په شمالي وزیرستان کې د کال 2018 دوران تشدد کې اضافه شوې. او د یو سوال په جواب کې صدا سی وایي،
میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو جو گڈ طالبان ہیں ان کو واپس لایا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر تو میری کوئی ایسے ہمارے پاس خبریں نہیں ہیں کہ ان کو ری گروپ کیا جا رہا ہے.
ہغه وای دانش ویلی چې په شمالی وزیرستان کې خ طالبان یو ځل بیا راوستل کیږي. د ممند ضلع سره تعلق لرونکي د فاټا پولیټیکل الائنس ویان نثار ممند د خپل سیمې د امنیت په باب لوای د ترهګرۍ پیښو کې یو څه کمی راغلی.
څنګه چې وای دغه سي ترهګرۍ کې کافی د پوره کمی راغلی دی، خو په کار دا وه چې د کمی سره سره دي ایک دم ډیولپمنټل کارونه شروع کړل، نو خلکو کې به هغه یېره مکمل ختمه وه. لکه اوس ډیولپمنټل کارونه نشته، قانون نشته، دلته چې دی نو صلاح نشته دی، دلته زمونږ دفتري مسائل نه حل کېږي، بل څه نه حل کېږي. نو خلکو کې په دغه یو تشویش پروت دی چې هسې نه دا دلته ترقیاتي کارونه نه کېږي، کوم ګام نشي اخیستلی، نو حالات
د پاکستان د فوج د ویان د ادارې آیس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور هم تیر کال دسمبر کې ویلیو چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ پیښې کمې شوې دي.
په دې برخه کې زو د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې په دوو اونیو کې د لادرکه لس بلوچ ځوانان چې دی هغه خپل کور ته بیرته رسیدلی دي، او د بيدرکه بلوچانو لپاره مبارزه کوونکی سپینجری ماما قدر بلوچ وایي چې په هغه ایالت کې د کورنیو چارو وزیر زیا لانګو ورسره ژمنه کړې و چې په دوو میاشتو کې دننه به 110 ورک بلوچان خپل کورونو ته ورسیږي. نور تفصیل د ډیوه خبریال حفیظ الله ستوري شرانی په دې رپورت کې.
د لادرکو بلوچو د تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدر بلوچ و ډیوته په ځانګړي مرکه کې وویل په تیرو لسو ورځو کې لس لادرک بلوچ ځوانان خپلو کورونو ته راستانه سوي.
دا وخت لس کسان بازیاب سوي دي، دغه کې امیر دی، صدام دی، اسام دی، شہزاد کمبرانی دے، عبدالسلام دے، اورنگزیب دے، اورنگزیب بلوچ، چنگیز بلوچ، رند ظریف رند، دا رنگ کسان دا تقریبا دا لس ورس کے بے درک خلق یا لسوے دے اور اغلے دے اخبل کورو کے کور والا د دوی ډیر خوشاله دے.
ماما قدر وای راستانه سی وکسان لتی روڅو کالو راہی سی لادرکو، نومغړي وډیوا ته وویل چې د بلوچستان یالت داخله وزیر زیا لانګو له دوی سره وعده کړې وه چې د لادرکو کسانو په موندلو کې به ورسره مرسته کوي. ماما قدیر وایي و ایالتي وزیر ته د ورکو کسانو لیست ورکړی چې له هغو څخه په لومړي ځل لس لادرکه کسان راستانه شوي.
لس کال تیر شوی دی تقریبا درې زر سلور سو پنځه شپېته ورځ نن موږ ته شوی دی. دا احتجاج کې بے درک خلق دا پار موږ ناست یو. دا مابین کې حکومت خلق راغلی و مسٹر ضیا لانگو وزیر داخلہ و هغه موږ سره خبرې وکړې کې تاسو خپل احتجاج جاری وکړه لیکن موږ هم خبرې کړې دی بالا او ستاسو انشاءالله خلق وختي انشاءالله موږ بازیاب کوو تاسو بے فکر سے. او دا موږ موجوده لیست دی ته یو سل لس کسان غور کړی دی.
د بلوچستان یالت داخله وزیر ضیا لانګو تیر میاشت د لادرکو کسانو لپاره لګول سوي خیمې ته د ورتګ پر موکا ورسنۍ ته وویل کوم څوک چې د پاکستان اساسي قانون منی د هغو د موندلو لپاره به عملی ګامونه اخلي. هغه زیاته کړه چې د ورکو کسانو تعداد یقیني نه دی چې څو دی. ایالتی وزیر تور ولګاوه چې د ورکو خلکو په لیست کې ځینې داسې کسان هم شته چې هغه د ایران او افغانستان له خاورې څخه د پاکستان خلاف کار کوي.
جو لاپتا افراد اماری ادارو کې سات
کوم لا درک خلک چې زموږ د ملک له ادارو سره دي د هغو د راخوش کېدلو لپاره به ورسره خبره کوم، خپل هڅې به کوم، آن زارۍ به ورته کوم. خو لبلی خواز موږ د څارګرو ادارو رپورت دی چې د ورکو کسانو په لیست کې داسې کسان هم شته چې هغه په ایران او افغانستان کې پټ دي. تاسو ولیدل هغه ورځ یې په افغانستان کې څو بلوچستان ووژل، دا ثبوت دی.
انټیلیجنس کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ کچھ بندے ایران میں ہیں، کچھ بندے افغانستان میں ہیں.
ماما قدیر دعوی کوي چې د دوی په زرګونه کسان لا درک دي. هغه وایي که پر کوم چا څه تورستا و عدالت دې پیش کړل سي او قانوني چلند دې ورسره وسي. حفیظ الله ستوري، شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
وایس اف امریکا ډیوا دا خبرونه لا دوام لري او اوس هم زو اونیزي ځانګړي خبرونه ولوري ته. او دا خبرونه د بلوچستان د وچکالۍ په اړه چې په هغه ایالت کې وچکالۍ یو غټ بشري ناورین رامنځته کړی دی. او کارپوهان وایي کې چیرې حکومت په سملاسي توګه د وچکالۍ د اغیز د راکمولو په اړه څه اقدامات ونه کړل نو شاید چې ډیری خلک کډه کېدو ته اړ سي. تفصیل په دې خبرونه کې چې کوربه رحمان بنیرای دی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا پروګرام واشنگتن ټو خیبر دی. د واشنگتن ډی سي څخه زه رحمان بنیرایم. په جګړه ځپلې بلوچستان کې چارواکي وایي رواني وچکالۍ یا سوکړې تر یو لک زیاتې کورنۍ اغیزمنې کړې دي. د بلوچستان د چارواکو تر مخه نږدې شل ضلع له وچکالۍ سره مخ دي چې پکې د انسانانو په ګډون ساوري هم اغیزمن شوي دي. د رپورټونو تر مخه په بلوچستان صوبه کې د تیرې یوې لسیزې پرله پسې بارانونه نه دي شوي ځکه سوکړه ده. په بلوچستان کې د کارپوهانو سره بیره ده که وچکالۍ نور هم اوږده شوه نو ډېر خلک به د سیمې نه کډه شي. په بلوچستان کې د کلیوالي پرمختیا د ادارې یو مشر ډیوه ته ویلي دي د حکومت د بد انتظام له امله په بلوچستان کې د وچکالۍ اغیز ډیر زیات دی. هم په دې موضوع باس کوو. سره ملګری کېږي دوه مېلمانه. د بلوچستان د کوټه څخه د ډان ورځپاڼې مشر سید علي شاه صاحب. شاه صاحب تاسو پروګرام کې خیر علیکم. او زما بل میلمه دی د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یا یو ان ڈی پی مشر ډاکټر خیر محمد کاکر صاحب. کاکر صاحب تاسو هم په خیر علی ویم.
ډیره مهرباني.
محترم شاه صاحب، موږ چې کوم رپورټ وویلو په شروع کې د هغې تر مخه کچری د دې وچکالۍ اغیز سے واقع دی شي که حکومت سم ګامونه وانه غسل یا کوټلې حکومت څه کولای شي څنګه سم ګامونه غسل شي چې خلک د کډه کول نه بچ کړي شي؟ شاه صاحب،
ډېر اهم موضوع ده بنیادی صاحب. حکومت خو ډېر څه کولای شي. حکومت سره خو وسایل ډېر زیات دي. حکومت خو مختلف ادارې لري. provincial disaster management authority, the agriculture department, the livestock, the dairy mein kami usara di, wasail usara di. Lekin lama 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 tunga chi taasu khabar ho ka chi da yau lak na ziyati kora ni chi di aga mutasira siwi di da di wajkali na. Da sahi khabar da lekin kam chi da kora na yu chara wazir di siya langu. Aga sara maa khabar ho ka aga tadaad da chai takriban las lak insanaan chi di. اگر دا وقت دی وچکلی نے متاثر دی او بیا مختلف ضلعی دی کنوشکی دا کچاگی دا درخشان یو نوی ڈیویژن دی دی ایران سر اکثر ضلعی ملاوی دی خاران دی پکی واشک دی او نوری ضلعی دی دا دی متاثر دی او بیا چی دی بلوچستان کمی پشتنی سیمی دی کارپشن دی کل عبداللہ دا لورلائی دا یکلا سیکلا دا دا ٹولی علاقی دی ٹولی علاقو چی کم زراعت دی بانی دا اگر متاثر سیمی دی خلک دې ته مجبور وسلو چې کوم شنه باغونه دي هغه وکاږي شنې درختې وکاږي او نن موږ چې وینو په بلوچستان اکثر علاقو کې چې کومې شنې او زرغونې علاقې وې هغه په ساراو کې بدلې شولې نو زما په فکر سره تا دا وویل چې خلک دې ته مجبور دي زما چې کوم معلومات دي د نوشکي او چاګي سره په زرو کسان چې دي هغه دا وخت راکډ شوي دي خپل کورونه یې پرېږي دي برامچا یو علاقه ده د پاک افغان سرحد سره افغانستان د سرحد سره ډېر نږدې علاقه ده د دې علاقې نه تقریبا شپږ زره کسه چې دي هغه دا وخت راغلي دي د نوشکي ښار ته نږدې آباد دي د دې سره سم د البندین کې هم ډېر خلک چې دي هغه ودې ته مجبور شو چې خپل کورونه پرېږدي او بیا چې ما د چارواکو سره خبره کړې ده هغه دا وایي چې دي موږ پنځه ویشت زره کورنۍ ته چې دي موږ راشن ورکړي خبره داسې ده چې دا شل کیلو چې کم د وړو تیلی ده یا پنځه کیلو بره ده یا پنځه کیلو غوړي ده نو دا د مسلې حل خو نه دی د دې لپاره خو یو پرمننت یعنې سسټینیبل پایدار ګامونه اخیستل پکار دي وایسې هم که ته وګورې په بلوچستان د پاکستان چې کومې نورې صوبې دي د هغو په نسبت دلته غربت هم زیات دی بېروزګاري هم زیاته ده بدحالي هم زیاته ده یعنې درې شیان یو فوډ سیکیورټي او دویم هنګر لوړ او دریم هیومن ډیولپمنٹ انډیکس دی په پاکستان کې په څلور صوبو کې دا تر ټولو زیات په بلوچستان کې دی یعنی تاسو مو تیر شپو کې ریپورت کړی وو په کوټه ښار د بلوچستان د حکومت دی یعنی دا اندازه کولی شي دلته یونیسیف ورلد هیلت اورګنایزیشن د اقوام ملل متحد ادارې دي او حکومت بلوچستان د دوی اعداد او شمار دایر چې دلته نیو کهان مری او د دې سره سم تحصیل پنج پای په دې کې د څلوېښتو فیصدو نه زمونه سي بیا تر پنځه شپېته فیصده پورې بچان چې دي هغه د غذاییت د کمۍ شکار دي یعنې هغو ته چې د کم خوراک ضرورت دی هغه نه ملاوېږي حالانکه که ته وګورې د ډبلیو ایچ او یا د یونیسف چې کوم سټنډرډز دي که پنځلس پرسنټ په دنیا کې چیرې هم یعنی د غذایت کمی په بچان کې سو حال د ایمرجنسی نافذ کېدل شي نو شاسه د 15 شپته دي
نو شاسه د تاسو کوم نقشو خو د لاده خو يرون کې ډېر زیاتا انساني قاتل روان دي بيماري خورې دي شي خلق د مخنه اغیزمن شوه دي کډوالي شروع شوه دا نو دا خو ډېر بے حد یا بے کچ زیاتا سنجیده مسله معلومیږي د دې دومره بے کچ سنجیده مسله د حل لپاره دا وخت سب پلانز منصوبې چې حکومت کوي سنجیده منصوبې په صوبه کې یا په مرکز کې یا د نړیوالو ادارو له خوا لیدل کیږي د غلطه د خلکو د مستقبل په خاطر
ما په فکر سره چې کوم ریسپانس دی هغه ډېر کمزوري دی او هغه یا د ضلع پر سطح دی یا د صوبې پر سطح دی زموږ چې کوم پروینشل ډیزاستر مینجمنټ اتورټي ده هغه یو دوه ټاکه د وړو ورواس دی بیا هغه غریب خلک پر راکوړی بیا لکه خیرات پکې تقسیموي
نو دا خو د مسلې حل نه دی نو د مسلې دی ولې داسې ولې د په دې پوه نه دی په دې مسله دا مسله دومره سنجیده ښکاری نه کنه ولې شاسب تاسو دا ځان پوه کړی دی کله
بنیدی صاحب په پاکستان کې او بیا بالخصوص بلوچستان کې کوم وګورو گورننس یو ډیر غټه ایشو ده نو گورننس دلته بالکل ټیک نه دی دلته چې دی کرپشن ډیر زیات دی پولیټیکل اپروچ باندې کوم ما حلقه ده زما علاقه ده ما کبیله ده زبر دغه خیال ساتم د نور بیا ځکه خیال نه ساتم نو صورتحال چې دی هغه یقینا ډیر خراب دی یعنی بلوچستان کې کوم وګورو د اویا فیصد یا شپته فیصد چې کوم دی کاکر صاحب تاسو ته سټاتستکس پیدا کی دا د خلکو چې کوم روزګار دی د خلکو ډوډۍ چې کوم ده هغه یا لایف سټاک یا اګریکلچر دا دوار سیکٹر سری دا مکمل تباہ دی نو دا چې تباہ دی دا خلکو خو آلریډی بے روزگار دی بلوچستان چې دا وخت کم رف چې کم پاپولیشن دی د 2018 نه مدو سرشمیرنې مطابق هغه 1 کروڑ شل لکه یا 25 لکه بلکې دا تر دې زیات دی 1 کروڑ 40 لکه نو دلته سرکاري ملازمان چې دي د هغو تعداد خو صرف 2 نیم لکه دی نو دا نور خلک به بیا څه کوي چې ایګریکلچر نه وي باغ نه وي خلک مجبور سلو شنې درختې وکښلې لایف سټاک مو صورتحال دا دی نو ټولو اوله اغېزه چې کومه ده دا وخت د ډراوټ اگر دا وقت پر لائف سٹاک دا کم چی مالدار دی اگر خلق دیر دا وقت دا پریشانی سر مخامخ دی اگر دا سی دی مالداران زائر دا خوراک نست نا دا سن دی یا میج دی اگر پر ساراو کی دی پر غرو کی دی اگر دا اگر علاقو نرالو ٹول رالو ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز دا خاص کر نوشکی چاگی او کل عبداللہ اگر چی کئی مالدار غریب خلق دی اس پریشان دی نا دا چھلو بستا نو اگر آلو اونے پونے یعنی پٹیرو ارزان قیمتو بندے اگر دا خپل چی کم مال دی اگر خطری او خلق دا دے استفادہ کی دے دا مخنیوی دا پار او شل کلو دا وڑو تیلی خدا دا مسئلے حل کو
ندے
دے دا پار کوئی یو سسٹینیبل اپروچ پکا
اپروچ پکا دیر مننا ساسو سید علی شاہ صاحب چمنگ تا موخرا کڑے وہ
دیر مننا بنے
دیر مننا ډیر مننه ډاکټر خیر محمد صاحب تاسو د سید علی شاه صاحب خبرې واورید او فکر کوم تاسو هم په دې ټولو خبرو به خبر یې خو یو مختصر تپوس چې په شروع کې در نکول غواړم هغه دا دی د سید علی شاه صاحب چې کوم نقشه وړاندې کړله تاسو دې سره اتفاق کوئ هم داسې ده
جی زه تل په فن کې د شاه صاحب خبرو سره اتفاق کړم او اوس هم زه په فیلډ کې هم د دغه ستونزو سره مخامخ یم بالکل
تاسو په فیلډ کې د ستونزو سره مخامخ فیلډ کې څه کوئ دا
وردان په ډیسټریکټ پلس ڈسٹرکٹ بس ویلا کی پرفیل کی ہم اس سنس کا سر خبر کو ہم اگر شاہ صاحب پوری پنزہ کا زندین ہم سیدھا طور شہر وجود لری بالکل دارا
خواہ دا چلنجز پس مکہ بانے تب اخپلہ وینے تاسو خود یو این ڈی پی مشرک ہوئے پبلستان کے پاکستان حکومت پا شرکا ساسو سرا دا دے مسئلے کم چیتا پا فیل کی یا وینے ملگرے دے ہمکار دے یا پکار کئی
بنیری سے دا پاکستان پا حق لے بزیدار مرکزی حکومت چکم چاروا کی دے اخو لاله دې ستونزې څخه تر اوسه پورې خبر کیان نه لري تاسو صوبایي چارواکي بالکل خبر دي چې صوبایي چارواکو د طریقې کار چې دغه ډېر په صحیح توګه نه ده که زه دای مثال به زدا شي درکم چې کوم زیالاندو خبره وکړه د شاه صاحب د پی ډی ایم ای ترانشل ډیزاسټر مینجمنت د تاریخي خبره وکړه دغه چارواکي تر اوسه پورې د بلوچستان د ژوند او ځواک ټول دارمدار پر لا سٹاک پر ساروی باندې دی او دویم بیا پر کښتو کرواندا پر زراعت باندې دی دا ساروی په حق له باندې د خطرونو سره پی ډی پی ایم یو ګام هم نه دی اخیسته ور سره سره له شانس چې د وړې یو تیم یا د وړو په لاره کوم دا زموږ د ستونزې حل دغه نه دی نو موږ خو په داسې کې د ملګری ملتونو سره هم زه خپل هم بګیا ته د هند کې موږ د ډراوټ وچ کړي سره مخامخ چې کوم کارون کړ دي هغه تم هغه سہولتونه ورکوي
ڈاکٹر صاحب دا پروگرام کا پدہ قسیمہ کے سو گوری ہے اوری دا ہو پارا بزنانا کا مشورے پتو کا سم خبر یقیناً چیزیں قیمتی خبر ہے مکڑلا خود تپوس رنگا کم چپدی وقت کے دا مسئلہ چ موجود دا دا اڑان دے سخا کاری چی عمل پہ اگیز پخل کو شور و شب لگیا لی دل کی گی وقتی یا لنمحال حل سشتہ دے صاحب نظر کے
میرے صاحب بیس پر خبر نہ سو پوسہ بدا ہوا ہے اس کا سوال پلار کی کم تک کی زمان مزغو تراور ہے سیدہ بالکل حکومتی چارہ کو تم پکار دے ملگی ملتوں تو مستحم پکار دے اور سر گوش کروا کر تو پکار دے چاول کو خپل دے ساروی بندوبست ہوتی دے ساروی بندوبست دا سی دے چی دے زمچ پر سر گوتے اشتارا واس نو سر سر بدا سی دے چی نمون سر یاو حیر آجی یاو سائلیج را دی حیر سائلیج یاو دا سی دوا خورکون دی چی رضی کم ساروی دی چی کم اکمہ خوزوندی پاتشی زوندی تا ته کېدو د پاره په اولنۍ ګامونه دا دي چې هي او سایلج دا د آسیایي کمپنۍ په ټول سر په یو کې دوی ته پیوځي نو دا کوي چې خپل جیب بندوبست کوي چې کوم ګرمي لته نه مرسته ور سره کولای شي یا بیا چې د حکومتي چارواکو د تسوایي سره باندې د دوی سره د خواص د تاسو پروګرام په ذریعہ سره چې دوی ته دی اول هي یا سالج ورکی چې کوم اسکم د ساروی ژوند دي پاتې شي.
او ډاکټر سره
د کښت کروندې دا
ها تاسو خبره پوره کړئ، د کښت کروندې خبره پوره کړئ، مهرباني وکړئ.
دې پات تاسو د کښت کروندې خبره بس ته اوس تر ابده نور لگژري دي، یعنی دا عیاشي د زمینداری نشو کولای. اوس هم ریوان سره تاسو دې چې موږ پیدا کو کې خلک درې درې څلور څلور کې ولا ولې دی او د شمسي د مرد غړندو نه لار او بره باسي خو هغه کو بیا هم دومره پرته روان دي چې اوس هم دوی د غنمو په تخمونو کې ګرځي. یو باران شو هغه د غنمو تخمونه خبره کوي. زما خاص به د کروندګرو تاني چې غړې درخت دي کاږي دا شنې تان دي نشتی او تازه نالان چې دي هغه دې پرې دي په لږ وګو باندې دغه نالان چې دوی خوندي وساتي. مخته زموږ فرکاسټینګ دا دی چې په نوم تاریخ بیا د باران یو ستل روان دی، خو هغه دومره لږ دی چې صرف یو شپې په فیصده دی او دومره دی چې د ځمکې سر به نور شي یو بوټی دې راشل شي. بوټی هم د څاروي لپاره دی چې د کښت کروندې باران نه دی چې اوبه به ریچارج شي نو به شلي او مندونه وبهېږي. دغه سې یو سي نه مسته خاص د کروندګرو دا دی.
ډاکټر خیر محمد صاحب، د دې مسلې مستقل سهل امکان لري کنه پر اطلونکو کې بدا نور هم ستونزې واقعي کې پدې سیمه کې؟
جی رحمان صاحب بالکل، د دې ستونزې د دنیا د کومو لکه ډېر پر ډېر د ځمکې پر سر باندې په کالیفورنیا کې ډېر غټ وچ کلی رااله، په ټیکساس کې ډېر غټ وچ کلی رااله. کومو هغه چې کومو خو نشه ښکته چې انټر کټه کنه موږ واوري راوړو او ویلې کوو د خلکو ته ورکړو. لیکن تمره ضرور ته وایي چې رحمان صاحب چې خپل کروندا د عقل د دانش خبره ده نه چې موږ خپل په موجوده حالاتو کې چې تاسو بل ورو د لږ وو ضربه وکړو. اول خبره خدا ده چې دغه وب مشخند کو او ضربه کو او هغه کروندې په وکړو چې موږ صرف او صرف بنیادی ضرورتونه پوره کړي. لکه موږ دا د سیبو او د کومه موجوده کروندې د غنم او سیب دغه موږ وسلند ده، بلکې موږ دا وکړو چې کوم نه لاندې هغه ضربه کو هغه
روان ده پدغه سیمه کې. نو قوانین پکار دی، نړیوالو لاس د آگاهی مهم پکار دی، سب پکار دی، سب فکر کوو چې څنګه خلق پدې پوه شي او راتلونکو لس دولس کال کې چې دا کم ډیر غټ قاطر روان دی یا مشکلات روان دی چې دینه بچ کړی شي خلک؟
رحمان صاحب بالکل شخص بره خدا دا وسط بیلا کی دو ورځې مخکې چې کوم باران وشو د دې باران اوله خبر خدا دا د باران د اوبو د حکومتي چارواکو ته پکې دا وبره وتړي راوي ګرځي او دا وبو پکار راوړي. کروندګر ته مستقل بنیاد باندې دا کار پکار دی چې بس دې د لایتي کروندې پریږدي او د جدید او نوې فصلونو خواته ولاسي. یعنی چې هر یو کار قرار کول د کار پر اتمه باندې دیوس کړه
او جدید او نوې فصلونو سکه دي شي او جدید او نوې فصلونو بسوي تاسو په خیال؟
جی جدید نو فصلونو تر اعظم اول خدا چې د لس یکا یا د یو یکا کروندا پریش دی کړ وندې له خپل سستری او د مختلف فارمنګ ته دی خاطر راسي. بیا ډیر موسسي ستا د کوال بانک ستا یو انډی پی ستا افیو ستا د ټول د نوې جدید فصلونو ورکې تخمونه ورکې او د تلمان ورکې او سره زبتا وای ما چې جدید فصلونو امغه فصلونو د دې په پرینه په څلور غاس کې یو او بخور وایي. نو هغه لکه دا لکه اوس امریکا د انګور زموږ په خپل کې شته پښه زو پر وایتي انګور دې پلیز دی او د امریکا د امریکا د انګور ته خواته دی راځي. څلور میاشتې ژوند لري دا بل په میاشت کې یو ورځ وبغه وړي او بیا د وګور په خور طریقه چې دا یو طریقه به پریږدي د څار د نیکه د ټریپ اډیکیشن یعنی د څاسکو نظام را برابرږي او سره به حکومتي چارواکي او سره کوم ملګری ملتونه دي چې هو دا یو د دې د ورلد بانک دی د دوی سره به دوی د ژوند ځواک ټول شي دا کلونه شریک کوي د دوی سره به نوي تخمونه اخلي د دوی سره د اوبو د ګرمې طریقه زده کوي او دا به ابدي دوی خپل په باغو خپل په کروندو کې. نو الله به دوی د دې ستونزې سره مخامخ شي او هر به راوځي او کړي وايي کی طریقه وي درې درې چې ژوند یې شپږ ګټه د جلی شتا یا د مر د غړندونه تر خورا باسي او دا لري وايي کی سی به دا وبخور کوي او دا د دې ستونزې حل نه لري. رحمان صاحب
ڈاکٹر خیر محمد صاحب تاسو موږ ته وخرا کړو، ډېر شکریہ ادا کوم او تم کوم چې تاسو نو په نړیوالو کې پروګرامونو کې په دې موضوع باندې وخت وخاخلو او موږ سره ملګری کېږئ. ډیره مننه ګرانو اوریدونکو اوریدونکو د پاکستان کړکې زپلې صوبه بلوچستان د وچکالۍ سره مخ ته او دغه سوکړه پراتلونکو کې د نور قحط او د خلکو د کډوالۍ سبب ګرځېدای شي. د دغه څېړونکو یا کارپوهانو په خیال کچري حکومت په بیړني حالاتو کې د خلکو د مرستې لپاره ګامونه پورته نه کړل او دغه خلک چې په دغه سیمه کې پاتې کیږي یا کروندګر دي هغه د دې مسلې نه خبر نه کړل. وزو منګا یو بل موضوع پلوته چې تیره اونۍ د امریکې په لاس ویګاس ښار کې د عصري ټکنالوژۍ یو نړیواله ننداره شوې ده. په دې کیسو زمونږ خبریاله سمین حسن هم دغه تور غلې و زموږ سره په سټوډیو کې ملګری کیږي. سمین حسن سره په دې موضوع خبرې کوو. سمین ویلکم بیک.
مهرباني.
څنګه وو تاسو ټریپ؟
زبه دا وایم چې ډیر زیات خو
ډیر زیات خو ها څه څه وبکې هغه خلک چې د اصلي ټکنالوژي چې کوم کورونی کنزیومر دی استعمالونکي دی د غو لپاره په دې د ټکنالوژي پر ننداره کې سو
که زه د سیوم چې سلور بنیادی سیزونه چې په هغه باندې دا ټوله شو د کنزیومر الکترونیک شو چې کوم دا په ولاړه وا یا په جوړ کړی شوی وا نو دا به صحیح طریقې د دې شو د تعریف کولو یو شیز چې پکیو هغه آرټیفیشل انټیلیجنس یعنی مصنوعي ذہانت بل سیز پکیو ورچوال ریالیټی او اوګمنټډ ریالیټی دا به زه لګ لګ اوریدونکو کتونکو ته وهم چې د دې نه څه مطلب دی. دریم سیز چې پکیو هغه آی او ټی یا انټرنیټ آف تھنگس ورته وي او څلورم سیز پکیو 5G. آرټیفیشل انټیلیجنس که خلکو ته ښکاري چې یو روبوټ دی او هغه ما سره خبرې کوي نو مطلب بدای چې دا سیس چې کوم دی په دې کې چې سکار کوي هغه مصنوعي ذہانت دی یعنی هغه ګوري زما مخ ته ګوري زما د مخ ایکسپریشن یا چې کوم احساسات دي هغه محسوسوي زما خبرې اوري په مطلب پويږي او بیا مال جواب را کوي. اوګمنټډ ریالیټی په لار کې یو کس روان دی او چشمه دې په سترګ کړي دي چې هغه په لار کې یو ریسټورانت یا د خوراک ځای راغی نو هغه چشمو کې به تسکرین کې به تخکاره شي چې د دې ریسټورانت یا د دې خوراکځي کې مینیو څه ده دلته کې څه څه پخیږي یا په مارکیټ کې روان دی او د مارکیټ ته یو کس مخ کې هم راغلی دی نو په هغه چشمو په سکرین کې به تخکاره شي چې په دې مارکیټ کې ته مخ کې هم راغلی او داسې دی هغه ستاسو استاد داسې په کار خونه دی. بیا دا اوګمنټډ ریالیټی دا ورچوال ریالیټی زیاتره د هغه خلکو د پاره ده چې کم خلک گیمز کوي د ویډیو گیمز یا دوما په گیمز کې اخو دسی کی سکرین باندې یو کسره یو جوی سټیک دی یا ور سره یو آله دا غی باندې لګیا دی گیم کوي خو چې کله تاسو ورچوال ریالیټی په گیمز کې خبره کوي نو بیا بس تاسو یو خاص چشمه په سترګو وي او په هغه گیم کې باغه بیا تاسو په لاسونو خالی نه کوي تاسو ته بل څه ښکاری چې په هغه گیم کې دننه تاسو په خپل یو کردار یې او تاسو دا گیم کوي
برخه جوړ شوی
دی بالکل. یا ورچوال ریالیټی په دسی هم پکاريږي چې ما یو خاص چشمه په سترګو کړی دا او زه یو زیتا تله نه یما خو زه په هغه ځکه چې ماته سخکاری ځدل ته کې موجود یما دا ورچوال ریالیټی یا اوګمنټډ ریالیټی دا انټرنیټ اف ثینګز په کور کې واړه واړه سيزونه پراته دي لکه زه خوراک په خومه په یو پتیله کې او زه هغه د خپل فون نه کنټرول کومه ماته پته لګی چې زه د تسمره ټمپریچر ورکما سمره ټیم ورکما او چې کله هغه شي سپوخ شي په هغه ټیم کې نو ماته په زما په فون میسج راشي چې دا سیستم شو چې تا کم د پخولو لپاره خاو دی یا زما په کور کې ویکیوم لګیا دی ګرځي او زه هغه بندول غواړم زه په خپل افیس کې ناشته ما زه هغه بند کما چې بس صفایي وس مکمل شو وس بند کا کار بند کا دا واړه واړه سيزونه دي چې وس په دا په حقیقت کې خلک
ګوري هغه پښتنه خزه یا سړی چې دا وخت دا پروګرام په حیدرآباد کې ګوري یا په سوات کې یا په مردان کې یا په بلې علاقه کې هغه خزه او هغه سړی څو ایکسپیکټ کی ستاملری چې سره روان دي دا خلاصتا څه شنه ور روان دي
د دې کې به زه مې چې درې قسمه خلک دي کنه یو خواغه دي چې ټکنالوژي باندې پوره خبر دي ځان خبر ساتي دویم هغه دي چې هغه ځان خبرول غواړي خواغه هغه شانتي اپورتونټی وسیله ور سره نشته درې ماغه دي چې هغه بالکل لا نه دي خبر د ټکنالوژي دی اړخنه نو دا باقي دوه چې دي دوه لپاره به زه وایم کچرتي وز ویته په ژوند کې د سې سيزون اخکاری لکه د بهر وته موقع وته ورشي او هغه د سې غاړي وګوري چې پاغي کې ډرایور نشته ده نو حیران کیږي دینه دا ټکنالوژي را روانه ده. بیا موبایل اپلیکیشنز باندې یو کس لګیا دی هغه په خپل فون باندې هغه ته پته لګی چې زما بلډ پريشر څه ده زما د اني کې نور څه روان دي زما بيماري چې کوم ده هغه کم سټیج ته رسیدلې ده زما ما دوايي په وخت باندې خوړلې ده کنه ده خوړلې دا اپلیکیشنز هم را روان دي دا ټکنالوژي په وجه باندې دا پرمختګ را روان دي په 2019 کال کې بازار کې تاسو ته هغه خلکو د پاره کته د سی فونونه ښکاری چې هغه بنديږي او کولاویږي کولاو شي ټابلیټ ته جوړ شي کبن شي فون ته جوړ شي نو دا ټیکنالوژي هم را روانه ده
مطلب دا ستاسو چې دا یو ټابلیټ ته دا داسیم کې دیش ستا په خیال باندې
بالکل
او دا به د ټلیفون جوړ شي بیا او کدا سې شنو ټابلیټ پر جوړ شي په کوم کې کمپیوټر بیا قتل کې دیشي یعنی دا سې ټیکنالوژي روانه ده
حال ته ویل به کوم په دې کال کې به دا هر څه په مارکیټ کې
تاسو دا سې کوم فلم شته چې موږ خپل لیدون کو ته خو
دا کتون کې به کته شي به کوم راوړل
زبردست زبردست
او یو بل سې ډیر ضروری سې د دې ټول سیزونو پر شا یعنی دا ټول سیزونه به چلیږي څنګه د هغه لپاره ضرورت ده د ډیر طاقتور انټرنیټ
انټرنیټ طاقتور په کار ده
4G نه خو خلک خبر دي
سلورم جنریشن چي
دي بالکل خو اس 5G په دې کال کې براش
سم مطلب د پنځم جنریشن 5G
مطلب دا دی چې د دې انټرنیټ بینډ وث چې کوم هغه به ډیر زیاتی دا به وړو کې نه وړو کې سیس هم کنټرول کولای شي یعنی یو بده سیو مچ یو د هغه د خاوري زره چې کوم دا په دې کې به دومره طاقتي چې هغه به هم کنټرول کولای شي
ها د دې د جمع کولو د دې د خطه کولو یا د دې برکولو کم ته ډاونلوډ وای کم ته اپلوډ وای کم ته ریسیوینګ وای د پاور طاقت په نور سی واشي مثال په توګه سلور جی بی ډیټا یا مواد چې دی دا که په سلور منټو کې 4 جی بی خطه کول نو 5 جی بی په 3 سکند کې خطه کوي همدا څه ده یو اخر ته پوس زما وخت وخت میږي پاکستان افغانستان او زمونږ سیمه جنوب ایشیا وا پکې تا پکې ولیدا داغو تاسو سره وړي
د زبر دا وه ما چې د جنوبي ایشیا چې کوم ملکونه دي چې پاکستان افغانستان او حتی چې هندستان هم پکې راځي په سرکاري کچه باندې هیڅ نه وو نه د پاکستان نه د افغانستان نه هیڅ پدې کې هیڅ بوت هیڅ ټول سټوډنټان دلته کې چې په امریکا کې کم طالب علمان په یونیورسيانو کې سبق وایي هغه خوراغلی وو د خپل ګروپونو سره خو بوت یا سټال پکې نه وو حتی چې د هندستان هم پکې نه وو د هندوست په سرکاري کچه باندې په غیر سرکاري کچه باندې سټوډنټانو هغه د تلکې په یونیورسيانو کې سبق وایي هغه خپل مصنوعات چې تیار کړي و غیر اوړي وو خو سرکار
له خوا یې کم زیات د کم خلک یا
سټارټ زه به داسې د چین او د کوریا ډیر زیات خلک وو
یاره مهرباني سمه نسن
مهرباني
مهرباني او اوس وخت شوه د ټولنیز رسنیو ته ورزو چې وړاندې کوونکې دې زمو همکار محمد علمګر صاحب
مونی صاحب د افغان سولې عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره د امریکا خصوصي استاذي زلمی خلیلزاد د چین د ورې پس د صدر ډونالد ټرمپ خصوصي معاونې میرمن لیزا کرټس په شمول اسلام آباد تر 15 ورځو په دوره ده او سوشل میډیا باندې د افغان سولې عمل په اړه یو شمیر ټویټونه شوې دي یو څو ته مو پام راګرځوم د اے ایف پی خبری ادارې ریاض سعودي عرب کې بیورو چیف انو چوپړا لیکي افغان سولې مذاکرات د خلیجی کشالې د لاسه ودرېدلې دي ځکه چې طالبان خبرې په قطر کې غواړي او سعودي او عرب اماراتو واضح کړي چې دوی به قطر ته خبرو لنزي د ټویټر یو صارف چې خپل پیژنګلو د ډاکټر بشیر رحمان په توګه کوي لیکي هله یو حکمت عملی نشي کېدلې نه کال 2019 د امن کال دی په داسې حال چې محمد عمر داودزی هم دا خبرداري ورکړي چې تر هغه افغانستان کې امن نشي راتلی تر څو چې طالبان افغان دولت سره نیغ په نیغه خبرو ته نوي ناست په داسې صورت حال کې مو الله عمل شاه د امریکا په ټیکساس ایالت هیوستن ښار کې میشت د افغان کلتوري مرکز مشر بشیر صافی په خپل ټویټر افغان سولې عمل ته خپل نظر داسې لیکي د میډیا د رپورټونو تر مخه پاکستانی چارواکو هغه ټول افغان طالب مشران په پاکستان کې گرفتار کړی دي کوم چې افغان حکومت سره خبرو باندې آماده وو طالب مشران لا پکار ده چې د پاکستان څخه وتښتي او افغانستان کې آباد شي کوچري دوی د قربت د فشار نه بچ کېدل او خپلواک فیصلې کول غواړي دا د دیونه د سوشل میډیا مهم لاګونه
هم داو د نن ورځې پروگرام واشنگتن ټو خیبر زنګ پرونه په ویب پانا www.voadivadis.com هم کتلی شئ اوس د نازد پروگرام قربا رحمان بنره اجازه ته غواړم خپل خیال ساتای
ګرمن اوردونکو خبرونه ته ادامه ورکو او سم یو ربیا زو د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې د سعودي عربستان د تبوک د ولایت والی رسیدلې دی او هلته د یالت اعلی وزیر او نور وزیرانو سره د پولیسو او ځینی امنیتی چارواکو د هغه تود هرکلی کړی دی. د تبوک گورنر به په ترڅو اونیو پورې په بلوچستان کې وي او په دغه موده کې به هغه د څاړو ښکار کوي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان او نورو عالی رتبه مامورینو د چاغی زلی هډ کوارټر د دالبندین پر هوایي ډګر باندې د تبوک د گورنر هرکلای وکړی او د غډول د عسکرو چمتوډلو و دته سلامي هم وکړله و گورنر تبوک ته د ښکار لپاره د چاغی د سیمې اجازه ورکول سوې ده. د بلوچستان د ځنګلاتو د څنګ یو عالی رتبه مامور وایس اف امریکا ته وویل چې گورنر تبوک سي د شکار لپاره راغلی دی. د شکار لپاره ځانګړی پیس نه دی جمع کړی. د دل خلیسی د ځنګلاتو څنګه د عرب و گورنر ته نږدې هم نه پریږدي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزارت و دوی ته تحفظ ورکوي. د تبوک گورنر هر کال په دغه موسم کې د چاغی د دالبندین سیمې ته د څاړو د شکار لپاره راځي. څاړي په هغو مرغانو کې شمیرل کېږي چې نسل یې د ورکېدو له خطر سره مخامخ دی. د نړۍ په نورو هیوادو کې د څاړو پر ښکار باندې بندیز دی او دغه ډول دلته په پاکستان کې هم د ځنګل د ژوندي مرغانو د قانون له مخه وایي چاته هم د څاړو د ښکار اجازه نسته. څاړي هر کال د روس له سابیریا څخه د زیاتې واورې له سبب څخه دلته راځي چې بیا د بلوچستان خیبر پښتونخوا په هغو غرو او میداني سیمو کې استوګنه کوي چیرې سي اوبه او بوټي وي. د بلوچستان د ځنګلاتو څنګه وایي چې ساش کال بیا چې د مرکزی حکومت د بارانو چارو وزارت د بلوچستان 15 سیمې د عرب بادشاهانو او د شاهزادګانو د ښکار لپاره اجازه ورکړي دي. په دغو سیمو کې چاغی، خاران، واشک، جیلمکسی، موسخیل، کلاسیف الله، پنجګور او نورې سیمې شامل دي. د ځنګلاتو د قانون لمخه د څاړو د ښکار لپاره به و عربو شیخانو ته یوازې د لس ورځو اجازه ورکول کېږي چې دوی به یوازې د سل څاړو ښکار کوي او دغه ډول دوی به حکومت ته یو لک ډالر به ورکوي. د ځنګلاتو د قانون لمخه کچيري عرب شیخان زیات شپي وکي نو بیا به دوی حکومت ته یو لک نور ډالر ورجمع کوي. عرب شیخان د څاړو د ښکار لپاره باز مرغان کاروي. د ځنګلاتو د څنګ علي رتبه مامورین وی چې حکومت پر باز مرغانو باندې هم خپل ډالر ټاکلی دي چې غیر قانوني بازان بنه راوړي. د ځنګلاتو څنګه دا خبر هم کوي چې حکومت به دغه پیسې د ځنګلي څاروي پر شیشې ګړه باندې به کاروي. د قدرتي چاپیریال نړیواله اداره IUCN له لوړاندې و عربو شیخانو ته د څاړو د ښکار پر اجازه باندې تشویش څرګند کړی دی. حکومت له 1980 څخه را په دی خو د بلوچستان مختلف سیمې د عربو شیخانو د ښکار لپاره ورکوي. ځای خلګوی چې کله دوی د ښکار لپاره راشي د غروب هغو سیمو کې و دوی ته د تګ اجازه نوي او د دوی کرلسوي فصلونه هم خراب کی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی ویډیو ټلویزیون، کوټا.
وایس اف امریکا ډیوا د کترمنو اوریدونکو او سمزو د برتانیا ولوري ته چیرې چې پارلمان د اروپایي ټولنې څخه د بیلیدو یا جلا کېدو په اړه د وزیر اعظم تریسا می د پلان په خلاف رائے ورکړې ده او له دې وروسته اوس میرمن تریسا می د ناباورۍ لووټ یا رائے سره مخ ده. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې رحمان بنیرې راکوي.
د اروپایي اتحاد نه د وتلو په سر په فیصله په پارلمان کې د ماتې خوړلو وروسته د برتانیې د وزیر اعظم تریسا می په ضد نن د عدم اعتماد د ووټ کېدونکو دی. د تریسا می د ګوند سیاسي هدف داو چې برتانیې دی د اروپایي اتحاد نه وځي، خو په برتانیا پارلمان کې د تریسا می د دغه هدف په ضد 2.2 ووټونه ورکړل شول او هغه یوازې 2.2 ووټونه وګټل.
The eyes to the right 202, the nose to the left 432.
کچری د تری سمې په ضد د عدم اعتماد تحریک کامیاب شو نو په برتانیې کې به نوی عمومي انتخابات کیږي. خو د برتانیې د سیاسي چارو د سیړونکو خیال دی چې کېدای شي د دغه مشکل ووټ په وخت د ماتې خوړلو نه تریسا مې پاتې شي.
an excuse for those MPs on her side.
زکه چې د شمالي ایرلند پارټي اقلیتي ګوند هغه ته د ووټ ورکولو غوښتنه لري. په کال 2014 کې په برتانیا کې ریفرندم شوی وو چې پکې د اروپانه د وټلو فیصله شوی و. د هغه وروستو اروپאי هیوادونو مشرانو او د برتانیې ترمنځ 14 میاشتې خبرو اترو وروستو خوښه شپږ سو پاونډ باندې مشتمل معاهده کې د دې فیصلې په اقلا خبرې اترې شوې وې. په دې معاهده کې لیکل شوی وو چې د اروپا او برتانیې ترمنځ تعلقات څنګه پکار دي، دوی به په کوم شرایطو یو بل سره کاروبار کوي او په پوله به تګ راتګ لپاره نظام څنګه وي. خو په برتانیې کې زیاتره خلک د دې معاهدې نه خوشاله نه وو. او وزیر اعظم تریسا می لپاره دا وخت لوی چیلنج دغه وو چې برتانیا پارلیمان په دې باندې قانع کړي چې ووټر وکړي او دا ووټ وګټي، خو نن هغه ماته وکړه. د دې معاهدین د وټلو د پاره د مارچ نهشتمه نیټه ورکړل شوې و کوم چې د روان کال په مارچ نهشتمه باندې پوره کیدونکې و. بلې خوا ته د اروپאי کونسل صدر ډونلډ ټسک ویلي دي چې په اوسنی حالاتو کې برتانیې ته په اروپאי اتحاد کې پاتې کېدل پکار دي. هغه په ټوټر په خپل پیغام کې ویلي دي کچري معاهده ممکن نه وي او څوک هم د دې معاهدې نه وتل نه غواړي، نو پکار ده چې بیا دا زړه وکړه شي چې یوازنې حل ادا دی په اروپای اتحاد کې پاتې شي. د برتانیا د پارلیمان ځنی غړي و سم غواړي چې هغه د بریگزټ نه د وټل لپاره په هیواد کې یو بل ریفرندم وکړي او د هغه وروسته یو بل معاهده وشي. ځنی غړي و سم ټینګار کوي چې برتانیا ته د اروپای اتحاد د وټل پکار دی.
کډرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې موږ خبريال عبدالرزاق په نوشهره کې د حدیقت القرآن په نوم د یو باغ سیل ته بیایي.
دې باغ کې هغه ونی بوټي نال کړی شوی دی چې ذکر یې قران پاک کې راغلی دی. د حدیقت القرآن په نوم دا باغچه د نوخار په یو دینی مدرسه جامعه عثمانیه کې جوړه ده. د مدرسې مدرس او د باغچه سارون کې مجیب الرحمن وایس اف امریکا ډیو نیوز ته ویل چې دا سی ډول باغ په لومبی ځل شارجه کې او وروسته هغه جوړ کړو.
الحمدلله په پاکستان کې لومبی نمبر او په ټوله دنیا کې دا دویم نمبر گارډن دی. په قرآن کې د بوټو ذکر تقریبا 21 مرتبه او د بوټو تعداد ذکر چې کم دی نو هغه بحث سی دی. الحمدللہ دی تقریبا یو جی روزما کې دغه بحث سی بوټي مونږه پوره کړی دی جی. مقاصد جی زمونږه د دې گارډن ندری دی، یو خو تحقیق دی جی، تحقیق ریسرچ، دویم تعلیم دی او دریم چې کم دنو کنزرویشن جی دی بوټو تحفظ.
نو مول زیاته کلا چې په ونو بوټو د مدرسې د طالبلمانو د سیړنو رستوی دا باغ جوړ کړی دی. د کمی خصمانه چې د مدرسې طالبلمان په خپل کوي
مخکې کال انټرنیشنل لیول باندې د ټوله دنیا په سطح باندې خلق راغون شي چیرې په کم ملک کم قسم بوټي کرلی دي. پاکستان نه چې کم وفد لاړ اغي ورته دا خو در چیرې مونږ پاکستان کې حدیقت القرآن هم لګولې دي او د دې ځای غون تصور تحقیق هر څه د دې ځای نوړي دي. الحمدلله طلبه چې کم دلته کار کړه دي دا طلبه کارونه دي جی. بیا په دې کم تحقیق کړه دي په هر یو بوټي باندې تقریبا 30 صفه 35 صفه دوره په یو بوټي باندې تحقیق شوی دی. باقاعده دغه موږ کتابي شکل چاپ کړی دی.
مولانا مجیب الرحمن ویناوا چې دین اسلام د ونو بوټو لګولو درس ورکوي او دا چې داسې قسم باغونو جوړولو سره ماحول د الودګې نه صفا کېدل شي.
زموږ مذهب خو د بوټي د لګولو ترغیب ورکوي. واقعي چې دې زمانہ کې کله وخت نور تیر شو د بوټو د کټای د سلسله شروع وي دغه شانت الودګي وي. زمو چې هر کور کې هر بنده بم دغه د سینې بیمار او د نزلي زکام او د نمرې د سترګو د دې شي دونو بیمارانی، نو د دې لپاره بهترین سیزه د علاج نړومبې دای چې هر کور کې دی بوټي وي په هر لار کې دی بوټي او باقاعده شجرکارې د مهم شروع کول پکار دی.
جامعه عثمانیه کې زده کوونکو ته د دینی او دنیوي تعلیم ورکول سره سره په خپل چاپیریال کې د ونو بوټو نالولو تعلیم او پوها هم ورکړی کیږي. ټولنه کې دا تم هم لرلې کیږي چې د دې مدرسې په ډول نورو دینی مدرسو کې به هم د ونو بوټو باغونه جوړول پیل کړي شي چې فائدہ به چاپیریال ترسي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیو.
خوګو او ریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا جیوا دغه خبری خبرونه تاسو واوریدل بیا هم کولی سی ک غواړی چې وی ونی زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لیدلی سی د ویب پاڼه پته ده voanews.com/jiwa او په فیسبوک باندې facebook.com/voajiwa او چیرځې ما اوس به هم د ورکو پښتنو په اړه خبرونه اوري کوربه وی زموږ همکار بیروس خان صاحب او کولی سی چې د ټلیفون لاره پکې برخه واخی د ټلیفون شمیره ده 00 202 205 003. زه کوربه نصیر کاکړ او د دې خبرونې پروډوسر ما وشلی ستاسو لپاره خدمت اجازه غواړم د خدای په امان.